السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د ومه تمونه هم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لاندې خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې پرون په ننګرهار او شاوخوا سیمو کې سختو توفانونو، بادونو او سیلونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. نن د محرم لسمه یا د عاشورا ورځ ده. په کابل کې د طالبانو چارواکي وایي چې په پلازمینه او ولایتونو کې د دغه ورځې امنیت ته تدابیر نیولي. خوشی مذهبي بیا وایي چې پر مذهبي مراسمو یې محدودیتونه لګول شوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي د ښځو حقونه د بشر اساسي حقونه دي او هیڅکله پرې معامله نشي کیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما پرون دوشنبه په اکسپانا یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو پیغام کې دا خبره کړې او ویلي دي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې چې وي د عزت او درناوي وړ دي. د جون په 13مه په قطر کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د استازو نه بلل کېدو پر ملګرو ملتونو د فعالانو نیوکې پارولې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو فشارونو سره سره د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګولی دی. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي له افغان او سوري کډوالو سره یې د ترکیې ځواکونو د ناوړه او غیر انساني چلند ګڼې پیښې ثبت کړې دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په راپور کې دا خبره کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور د ترکیې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې تر ارزونې مخکې خپور شوی او هیلې ښودلې چې په ترکیه کې د ټولو د دوی پټکو وحشیانه غیر انساني لسپکاوي ډک چلند او سزاو په اړه څېړنې وشي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغه راپور کې راغلي چې ترکیه ته په اوښتو افغان او سوري کډوالو زور زیاتای شوی دی، شکنجه سوی، ډزې پرې شوي او بیرته په خشونت سره شړل شوي دي. په تیرو څو کلونو کې په ځانګړې توګه له تیرو درې کلونو راهیسې ګڼ شمېر افغانان چې په ایران کې اوسېدل ترکیې ته اوښتي، خو په لاره کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر نیولو وروسته وهل شوي دي او بیرته افغانستان ته شړل شوي. نن د محرم لسمه یا د عاشورا ورځ ده. د افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دا ورځ په خاصو مذهبي مراسمو سره لمانځل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عاشورا د مراسمو لپاره یې خاص امنیت نیولی دی. له دې سره سره د کابل او ځینو ولایتونو یو شمېر خلک شکایت کوي چې طالبانو د محرم په میاشت کې په مراسمو یو لړ بندیزونه لګولي دي. اروپای ټولنې پر ایران بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړل. د اروپای ټولنې شورا پرون اعلان کړی چې دا پریکړه یې په اوکراین کې له جګړې د ایران د ملاتړ په خاطر کړې ده. ایران تورن دی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو تر څنګ ولاړ دی او ډرون الوتکې ورکوي. د اروپای شورا په بندیزونو کې د ایران د ډرون الوتکو صنعت او پکې ښکیل اشخاص شامل دي. اروپای شورا ویلي مخکې هم ایران ته خبرداری ورکړی و. او ډونالد ترامپ په رسمي توګه د جمهوری غوښتونکي ګوند لخوا د امریکا ولسمشري ټاکنو ته کاندید شو. د جمهوری غوښتونکي ګوند څلور ورځنۍ ملي مجمع پرون په میلواکي کې پیل شوې ده. ښاغلي ترامپ د دې ګوند غونډې په پیل کې 9 کلن جیمز ډیوډ وانس د مرستیال ولسمشر په توګه کاندید کړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ټکی کام. راځو د دې ساعت د خبري ټولګې د سر راپور ته. په ننګرهار کې د باد او باران او طوفان له کبله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. طالب چارواکو منلی چې پرون تر ماښامه له جلال آباد ښار او څو ولسوالیو لږ تر لږه د 1500 کسانو مړي روغتون ته انتقال شوي دي. همدارنګه په دغو پیښو کې د 200 کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شوی. تفصیل سفی الله ستانکزی.
جلال آباد ښار او د ننګرهار څو شاوخوا ولسوالیو کې سختو بادونو او ورښتونو لسګونه افغانان د مرګ خولې ته اچولي. د ننګرهار د رسنیو دفتر د اعلامې له مخې مازیګر مهال په اکثرو سیمو کې له سخت توپان سره په یو وخت شدیده ګلۍ او ورښتونه وشول. د اعلامې په اساس تر پرون ماښامه د ننګرهار سیمه ییز روغتون او بیبي فاطمه زهرا ولایتي روغتون ته 15 مړي او 230 ټپیان انتقال شوي. ویرې شته چې مرګ ژوبله تر دې ډېره لوړوي، ځکه د بارانو او ګلۍ له امله په اکثرو سیمو کې سیلونه هم راوتلي. په خواله رسنیو کې هم د دغه توپان او ګلیو څو ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. ا اکثر خلک د سخت توپان له امله د کورونو د چتونو د نړیدو له کبله وژل شوي. په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبره کړې، د ننګرهار د سره رود په یو کلي کې یوازې د یوې کورنۍ یو لس غړي تر خاورو لاندې شوي.
دا سخرود مستخیل ساحه ده او په یو کورنۍ کې تقریبا یو لس کسان دي. د شهیدانو خبر تر اوسه نه لرو نو د خوري لاندې
طالب چارواکو ویلي دغه ناورین د زیانمنو د لاسنیوي او د خلکو د ژغورنې لپاره خپل امکانات په کار اچولي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امیر مولوی صدیق الله قریشی په یو بیان کې ویلي،
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یشمیر ولسوالیو کې د وروستیو سختو بادونو او بارانونو له امله زموږ یو شمیر هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه اوښتي. ټولو سیمو ته د سروې ټیمونه استول سي تر څو پورې هغه مستحق او دغه د کورنۍ چې هغوی ته زیانونه رسېدلي دي هغوی سروې کړي او دوی سره مرستې وکړي.
د چارواکو په خبره سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او ونې د ګلیو او بارانو له کبله تخریب شوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړی و چې دوشنبه او سه شنبه به لږ تر لږه په 12 ولایتونو کې شدید اورښتونه او سخت بادونه وي چې ورسره د سیلونو د راوتلو اټکل هم شوی. ننګرهار یو له دغو 12 ولایتونو و چې پکې د سختو بادونو او اورښتونو وړاندوینه شوې. د ننګرهار ترڅنګ کونړ او خو پنجشیر کې هم د دوشنبه پر ورځ سهار وختي سیلونه راوتلي چې خلکو ته مرګ ژوبله رسولي. د لومړنیو معلوماتو په اساس په کونړ کې 15 کسان په سیلونو کې مړه شوي. په پنجشیر ولایت کې هم د سختو سیلونو له کبله د څو سیمو پلونه او پلچکونه سیلونو وړي، کرنیزې ځمکې او کانالونه یې تخریب کړي او د پنجشیر کابل لوی لارم د سیلونو په خاطر بند و. تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې له هغې ډلې بغلان بې ساري سیلونه راووتل چې له امله یې سلګونه کسان مړه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوه. ملګرو ملتونو ویلي وروستۍ سیلونه افغانستان کې زیانګالي خلک چې له وړاندې له لوږې او بېوزلۍ سره مخ و لا اغېزمن کړل او له زیانمنو سره د مرستو لپاره لا زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي افغانستان چې په ټوله نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله شپږم زیانګالی هیواد دی، له سیل ځپلو سره د مرستې لپاره د کال تر پایه $610 میلیون ته اړتیا ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلور وی ساعته.
د پېښور سترې محکمې امر کړی چې هغه پاکستانی یا افغان ښځې چې له پاکستانی او افغان وګړو سره یې ودونه کړي د دواړو هیوادونو د تابعیت ساتلو حق لري. د محکمې د هغې 15 جوړو په ګټه پریکړه کړې چې په دې ډله کې راځي. په پاکستان کې یو شمېر افغانان چې له پاکستانیانو سره یې خپلوي کړي دا اقدام ستایي، خو د دغې پریکړې د عملي کېدو په اړه ډاډمن نه دي. تفصیل له حدیث پردیس اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان چې له پاکستانیانو سره خپلوي کړي، که څه هم د پېښور د محکمې له وروستۍ پریکړې خوښ دي، خو یې په کراتو داسې شوي چې په دې برخه کې پر کړو ژمنو عمل نه دی شوی. د رحمت الله په نوم یو افغان چې میرمنې پاکستانۍ ده وایي خپل ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی، خو د پېښور د محکمې له پریکړې سره سره لا هم د دغه پریکړې د عملي کېدو په اړه مطمئن نه دی.
زما خپل کور له پاکستانۍ ده، بس چې موږ سبا خدای نه حکومت موږ په زور په صف یو په زور باسي د ملک نو دا موږ د پاره خدای ډیر تکلیف. نو موږ د حکومت صدا خواست دی چې د پدا کې لږ نورې هم اسانۍ نه پیدا کړي، نو دا هم ډیر شپي سلا ده چې دا کمای وس کړي ده. نو لا دې وخت دې هم ډیر خلکو ته پیدا رسیږي، نو لا دې وخت پیدا کې دی نور هم درکم شي شپي سلا یو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو د پېښور د سترې محکمې د پریکړې له مخې خبر ورکړی چې هغه جوړی چې یو اړخ افغان وي د دواړو هیوادونو د تابعیت ساتلو حق لري. د محکمې د پریکړې له مخې د داسې کورنیو اولادونه چې عمرونه یو ویشت کالو پورې وي هم کولی شي خپل دواړه تابعیتونه وساتي، خو دغه عمر ته له رسیدو وروسته به دواړه تابعیتونو کې یو انتخاب وي. د پېښور علي محکمې دا پریکړه د هغې وروسته کوي چې په دې تړاو 15 داسې عریضې ورته وړاندې شوې وي چې میرمن او میړه پکې یوې پاکستانی وګړی وو او پکې له پاکستان حکومت دوی او اولادونو ته د تابعیت ورکولو غوښتنه مطرح شوې وه. په ورته وخت کې په پېښور کې یوې وکیلې میرمن محوش محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پېښور محکمې دغه پریکړه به تر یو بریده د افغان کډوالو ستونزې حل کړي، خو لا هم ډیری داسې موارد شته چې باید د حل لارې ورته وموندل شي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمون چې سمره هم پاکستانیانو چې اوی افغان سره بدونه کړیو هغه ته ډیر مشکلات وو، ځکه چې افغان چې بدل تنه او ایستلی شو هغه به افغانستان ته اولیګل شنو د ډیرو خلکو بدونه چې کم دی هغه مات شو، دا غوی د چا طلاقونه شو ځکه چې هغه یو بل سره نه ملاوي دي شو ماشومانو ته هم ډیر تکلیف وو چې مور به یو ملک وو پلار به بل ملک وو.
که څه هم په پاکستان کې د هغو افغانانو شمیر دقیق نه دی معلوم چې پاکستانی وګړو سره خپلوي کړي، خو په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغان کډوالو ځینې استازي ادا کوي چې یوازې په دغه ایالت کې شمیر یو سلواتیاو کورنیو ته رسیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ به د پخوا په څیر دوام ولري. که څه هم د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې په دې برخه کې له نرمښته کار واخلي، خو د پاکستان د صدراعظم دفتر ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2015 کال تر جون میاشتې تمدید شي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې له پاکستانه د بی اسنادو افغانانو د ویستلو د لړۍ د درولو په اړه له هیڅ لوري سره هوکړه نه ده شوې او دغه لړۍ به روانه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند څلور ورځنۍ کنګره پرون پیل شوه چې ترڅ کې ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه راتلونکو ټاکنو ته د دغه ګوند لخوا کاندید شو. په میلواکي کې پیل شوې دغه کنګره کې ښاغلی ټرمپ 9 کلن جیمز ډیوډ وانس د مرستیال ولسمشر څوکۍ ته کاندید کړ. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ د کنګرې په وروستۍ ورځ خپلویانو ته وینا وکړي. عبدالنصیر یاسینی د امریکا د مسلمانانو په استازیتوب دغې کنګرې ته ورغلی. له هغه مې په مخکنۍ خپرونه کې وپوښتل چې د کنګرې بحثونه په کومه مسئله ورټول دي.
سلامونه. دغه کنګره خو هر څلور کاله بعد کېږي کله چې انتخابات ته دوی تیاری نیسي. نن دوی ټرمپ رسمن د پریزیډنسۍ لپاره نومان کړلو او د هغه معاون جاری وینس هم معلوم شولو چې خلکو ویل چې مارک روبیو به شي، خو دوی دا فیصله د وینس په دغه کې وکړله. څلور ورځې دوام لري. د پنجشنبه په ورځې ټرمپ راځي او ټرمپ به کانګرې ته خطاب کوي او د هغې نه وروسته به رسمن کمپین شروع کیږي. تر اوسه پورې خو کمپین رسمن نو شروع د پریزیډنسۍ لپاره د ریاست جمهوری د امریکې لپاره او د بایدن په مقابله کې به ټرمپ د ریپبلیکن پارټۍ نوماند وي.
بله یاسینی صاحب، څه ویل کیږي په دغه کنګره کې؟ دغه څلور ورځنۍ کنګره کې د بحثونو تمرکز به په کومو مسلو وي؟ د افغان د امریکا په داخلي مسلو او کنه فکر کوي بهرنۍ مسلې، مثلا د فلسطین او اسرائیلو جګړه، د اوکراین جګړه، تودادا د روسیې او د اوکراین جګړه، دغه راز د افغانستان مسله هم چې امریکا پکې شل کلن حضور درلود، شل کلن جګړه پکې پای ته رسولې، آیا دغه مسلو باندې هم تماس نیول کیږي او کنه د امریکا دننه سیاستونه به وي؟
د امریکا په دننه سیاستونو باندې باس کیږي. نن تقریبا ډیرو سناتورانو، کانګرسمنانو خبرې وکړلې. هغه ټول د امریکای په داخلي سیاست باندې او د کانګره همیشه د داخلي په امریکای سیاست باندې خبرې کوي، په خپل سنځو باندې خبرې کوي، په انفلیشن، په قیمتونو باندې، په امریکا کې چې کومه قیمتي راغله د پاغوي باندې خبرې، د بایدن په حکومت باندې خبرې وشولې چې ولې د بایدن حکومت کامیاب نه دی، ناکام دی، د ټرمپ لپاره کمپین دی. نو ټول په داخلي چارو باندې، خارجي چارو باندې هیڅ هم خبرې ونه کړلې. عموما په کانګره کې په خارجي چارو باندې خبرې نه کیږي. هغه باید شاید روسه په ډیبیټونو کې کله چې بحثونه د ټرمپ او د بایدن په منځ کې کیږي، نو هغه کې یو مباحثه چې هغه سرته ته تکل شوی چې په خارجي سیاست باندې خبرې وشي. نه په فلسطین باندې نن چا خبرې کړې دي او نه په افغانستان باندې او نه په یوکرین باندې هیڅ هیڅ خبرې ونه کړلې. امید نشته چې بیا اونکی کټرم په خپل خبرو کې وکی هغه به وکی کني نور چانه دي کړی.
بله. او روسي پښتنه کوم یاسینی صاحب، دغه روسي پیخه چې وسوله ډونالد ټرمپ باندې په پنسلوانیا کې د مارګ ناکامه هڅه وشوله، دای ترې وژغورل شو، یوازې سرسری ټپی شو، دغه پیخه پر دغه کنګری باندې څه اغیز کړی یا سیوري غوړولې دی په؟
او خلک ډیر زیات خوشاله دي چې د ژوندې پاتې شول او دا یو معجزه ګڼي. او هر مقرر چې دلته و چې راتلو سناتورانو او کانګرسمنانو دا یو خبره کوله چې وګوره خدای موږ سره دی، او که څوک معجزو باندې یقین نه لري نو نن دوی باید خپل وګوري چې د اخري پوره کوم پیښه شوه چې دا د خدای تعالی د طرف ترامپ محفوظ شلو خوشاله دي او ډیر جذبه کې هم دي چې انتخاب